السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمګل ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې چې تر پنځو بجو دوام کوي دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او د کور کلی پروګرام. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه دي. مهم راپور دا دی چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو عملیات پیل شوی دی. دوی وایي هڅه کوي چې دغه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیسي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالې بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمې د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو هوایی او توپچي عملیات پیل کړل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوي دي او امریکا د روان کال په سر کې وروسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول او دا خبره اوس امریکایي چارواکو کړې ده. بشپړه خبرونه. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمې د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو هوایی او توپچي عملیات پیل کړل. د 209 شاهین قلی اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل دا عملیات تیر شپه پیل شول. په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو بمباری وسوي. د ده په وینا په میرزا او لنګ کې د افغان ځواکونو د توپچي عملیات هم ښه پر مخ روان دي. ښاغلی جمشیدی وویل دی وایي هوایی او توپچي عملیات تیر شپه پیل شول او زموږ قطعات په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي او تصفیوي عملیات به ډېر ژر پیل سي. داعش او طالب جنګیالیو د تیرې شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ پر میرزا او لنګ سیمه حمله وکړه او د راپورونو له مخې شاوخوا 50 ځایي اوسېدونکي ووژل. په دې حال کې سلګونو کورنۍ چې په دې سیمه کې اوسېدلې د سختریزو لخوا برمته ونیول سوې. چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د قومي مشرانو په واسطه 380 کورنۍ تیره ورځ راخوشې سوې او لسګونه نورې کورنۍ اوس هم د وسلوالو سختریزو په جګړه کې بند پاتې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوي دي. لوی څارنوال فرید حمیدی نن په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه غونډې ته وویل چې په دې سیمه کې به بې پلوه خپلواکې او غیر سیاسي پلټنې وسي. دی وایي زه او همکاران مې د پراخو دقیقو او جدي پلټنو اعلان کوو. لومړی راپورونه او معلومات ښیي چې په دې پیښه کې د بشریت پر ضد د جرایمو عناصر شته او دا پیښه نړۍ پر کچه له جدي جرایمو څخه ده چې نړیوالې محکمې سره هم تړاو لري. ښاغلی حمیدي وویل په میرزا او لنګ کلي کې د قتل عام او تحقیقاتو کې د افغانستان د لوی څارنوالي تر څنګ نړیوالې عدلي او قضایي ادارې هم باید تحقیقات وکړي او عاملانی مجازات کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د دولت وسلوال مخالفانو پر میرزا او لنګ کلي حمله پیل کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د دې وزارت د وین مرستیال محمد رادمنیشن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سول ولسوالۍ ته ننوځي. دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړې او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو ملي پولیسو او د ځایي پاڅون کوونکو کسانو د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه اخته دي. د ښاغلي رادمنیش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په کابینه کې د تغییراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبري روانې دي. د اجرایی ریاست وایم جاوید فیصل نن یو خبری کانفرنس ته ویل د فواید عامه اقتصاد او مخابرات وزیران تیره اونۍ د حکومت لخوا معرفي سول.
مسئله تکمیلی کابینه به حیث یک اولویت در داخل حکومت
دی وای د کابینې بشپړه کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. موږ د تیرې اونۍ پر مهال درې وزیران او نور سرپرست وزیران معرفي کړل. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به پارلمان له موږ سره همکاري وکړي او معرفي سویو وزیر صاحبانو ته به د اعتماد رایه ورکړي. ښاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې د دغو وزیرانو له معرفي وروسته به ولسي جرګې دوی ته د اعتماد رایه ورکړي. او امریکا د روان کال په سر کې ورسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول. دا خبره د بهرنۍ چارو وزارت ویاندي هدر نارټ پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وکړه. دا وایي د کیوبا ډیپلوماټانو ته د مې په درویشتمه نیټه وویل سول چې په واشنګټن کې له خپله سفارته ووځي. دې د امریکایي ډیپلوماټانو شمیر ونه وایه چې په ناروغیو اخته سوي وو او نه یې د ناروغیو جزئیات ورکړل. نارت وویل چې د دغو پیښو په اړه یې لومړی د 2016 کال په پای کې واورېدل. له څو میاشتو تحقیقاتو وروسته څرګنده سوه چې د امریکایي ډیپلوماټانو په کورونو کې دننه یا د باندې داسې آلې نصب سوي وې چې غږ یې نه اورېدل کېږي. چارواکو ویل چې دا څرګنده نه ده چې آیا دا آلې د کومې وسلې په توګه کارېدلې که یې کوم بل هدف و. د کیوبا حکومت پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې په دغو پیښو خبر دی او په دې اړه یې د چټکو تحقیقاتو امر کړی دی، خو اعلامیه وایي چې د کیوبا د دوو ډیپلوماټانو ایستل نه جه کېدونکی او بی بنسټه عمل دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. عبدالله عبدالله دغه خبرې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر ضد د ګډې مبارزې کانفرنس کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
ملی او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی. په نږدې تو کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
د هماره چې په ننګرهار کې ولې برېښنا پرچویږي یا د برېښنا پرچوي ولې راځي؟ پروگرام یو ځل بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. عبدالله عبدالله په امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې وویل په امنیتي ځواکونو کې د فساد موجودیت بیلابیل عوامل لري چې دوی په لمنځه وړلو پاتې راغلي. په ورته وخت کې لوی څارنوال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد بحث د یو ملت د مرګ او ژوند په څیر مهم دی. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی او د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغان حکومت اجرایه رئیس په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد او په ځانګړي توګه د وسلو او مهماتو د پلور په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې د کانفرنس په وروستۍ ورځ خبرې کولې، وویل دا چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې په مخالفینو پلورل کېږي او د بېګناه خلکو په وژنه کې ورنه استفاده کېږي دا جرم له ملي خیانته کم نه دی. د یوې کله چې په یو ځای کې له دې عمله شور جوړیږي چې مرمۍ کمې شوي دا غږ تر ما ولسمشر او د ملي امنیت شورا پورې رسیږي، خو بیا یو څه موده وروسته له هماغه ځایه تعقیبي راپورونه رارسیږي چې مرمۍ پلورل شوي او تر یو بریده دښمن ترې تجهیز شوی. که موږ وسیله شو چې دښمنان تجهیز شي او هغه وسلې چې باید له امنیتي ځواکونو سره د خلکو د دفاع لپاره وي د دښمنانو لاس تلویږي او عام خلک په نښه کېږي دا له ملي خیانته کمه موضوع نه ده. د خغلی عبدالله خبره په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات شوي، خو دا هم مني چې په عمومي توګه په امنیتي ځواکونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلي. که څه هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلو د پلورلو په اړه دا ډول اندېښنې لومړنۍ نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د ملي اوالي حکومت یو لوړ پوړی چارواکی دا ډول څرګندونې کوي. څو موده وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلو له پلورلو اندېښنه ښودلې وه. یاد دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې افغانان ځکه وژل کیږي چې په خبرې د سرتیرو وسلې، مهمات او تجهیزات پر طالبانو پلورل کیږي. له دې ټولو سره سره لوی څارنوال په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد بحث د مرګ او ژوند په څیر مهم وباله. فرید حمیدی چې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې خبرې کولې، شمنه وکړه چې لوی څارنوالي به په خورا جدیت او رښتینولۍ سره په امنیتي ځواکونو کې د فساد مخه ونیسي. د وی په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې بحث دی وی ټولنې د مرګ او ژوند بحث دی. همونږ شمنه کوو چې په دقت، قاطعیت، استقلالیت، په بې پریتوب او له سیاسي پلویتوب او د فساد پرته به د هیواد په هر ګوټ او په خاصه توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړو. په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې کانفرنس درې ورځې وړاندې پارک کې پیل شوی و. د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان مرخیل به وایي د فساد پر وړاندې د افغان حکومت ډېر اقدامات نمایشي دي، او تر کومه چې د فساد لاملونه له منځه ولاړ نشي د دغې پدیدې پر وړاندې اغېزمنه مبارزه به ستونزمنه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د حکومت په څلور کلن امنیتي پلان کې د مخالفو وسلوالو د مشرتابه او د انسجام د مرکزونو لمنځه وړل شامل دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځمې پورس یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفین د افغانانو دښمنان دي او باید لمنځه وړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي له هیواده بهر د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو لمنځه وړل له امکانه لري، خو په هیواد کې دننه ناممکنه خبر نه ده. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې حکومت له تروریزم سره په مبارزه کې جدي دی او هڅه کوي چې د مخالفینو لوی مرکزونه په نخ او لمنځه یوسي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د څلور کلن امنیتي پلان لمخې د افغان حکومت یو هڅه ده چې د وسلوالو مخالفینو مشرتابه او د انسجام مرکزونه لمنځه یوسي. دوی افغان حکومت چې کوم پلانونه لري په ځانګړي ډول د څلور کلن امنیتي پلان لمخې هڅه کیږي له کومه ځایه چې د دوی مشرتابه منسجمیږي او له هغه ځایه چې تنظیمیږي لمنځه یوړل شي ترسو په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان ووسی. خو ښاغلی فیصل ونه ویل چې د وسلوالو مخالفینو دغه مرکزونه چې د دوی مشرتابه هلته منسجمیږي چیرې هدف ګرځوي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د معلوماتو لمخې څلور کلن امنیتي پلان چې د افغان حکومت تر لاس لاندې و دوه میاشتې وړاندې وروستی شوی او اوس د اجرا په حال کې دی. افغان چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو او مشرتابه د لمنځه وړلو د هڅې خبره کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د سرپل د سیاد وسوالی په مرزاولنګ سیمه کې حمله د وسلوالو مخالفینو وروستۍ نمونه ده چې د راپورونو لمخې ډیر شمیر ولسی وګړي پکې وژل شول. د افغان کارپوهانو په باور د افغان حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو د مشرتابه د سوق او ادارې د مرکزونو لمنځه وړل تر یو حده ممکن او تر یو حده ناممکن دي. د دغه کارپوهانو لډلې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
هیواد څخه بهر د طالبانو عمده او اساسي مرکزی قرارګاوی چې جګړه د شپارس کاله رهبری کړی ده که هغه وي دا یو څه ستونزمن خبره ده. او که مطلب کور دننه چې د ولایتو په سطحه باندې د طالبانو د سوق او ادارې مرکزونه، بله دا ممکنه ده.
دا سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې افغان چارواکو په وار وار دا ټینګار کړی چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د تمویل او تجهیز مرکزونه له افغانستان بهر په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي او له هماغه ځای افغانستان ته د جنگ لپاره راستول کیږي. افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید افغان حکومت امنیتي پلانونه په سمه بڼه عملي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ ښه هماهنګي رامنځته کړي.
ازادي راډیو ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شي. اوس هم ورزو یو رپورت ته چې بیا هم د اکرام الله اکرام لخوا جوړ شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ مرکز د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي او ژر به د ولسوالۍ مرکز ونیول شي. دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیمې ته تازه سرتیري هم رسیدلی دي. د دغې ولسوالۍ مرکز تېره شپه د دریم ځل لپاره وسلوالو طالبانو ونیو. اکرام الله اکرام ته غوږدو.
جانیخیل د دریم ځل لپاره وسلوالو طالبانو ونیوله خو د جګړې وور لا تود دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره د ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د نیولو لپاره نږدې شوي دي.
د افغانستان د ملي او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی او مونږ دغه جګړه اداره کوو او د مونږ تر نظارت لاندې مختزي. زه فکر کوم چې په نږدې توګه مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
له تیر یو کال راهیسې دا دریم ځل دی چې وسلوال طالبان د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ نیسي. اوس له هر چا سره مطرح پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان په ډېرې اسانۍ توانېږي چې دغه ولسوالۍ بیا بیا له افغان ځواکونو څخه ونیسي. دفاع وزارت غرنۍ موقعیت او له ګاونډي هیواد پاکستان سره ګډه پوله عمده لاملونه ګڼي. ښاغلی رادمنش وایي وسلوال طالبان د جانیخیل ولسوالۍ جغرافیوي موقعیت ته په پام سره یا د ولسوالۍ ونیسي او د ځان لپاره یې د یو مهم پټنځای په توګه وکاروي. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وایي چې دغه ولسوالۍ یو وار بیا ځکه سقوط وکړ چې په جګړه کې پاکستاني پوځیان عملاً د طالبانو ملاتړ کوي. دی د خپلې ادعا د ثبوت په اړه داسې وایي.
دې جنگ کې پنجابیان ونیول شول، یغه خپل د اقرار وکړ چې دوی پاکستاني او دغه سره کوم کسان چې لګیدلی و هلته په ساحه کې وو دغه سره پاکستاني شناختیان وو. یعنی دا کار ثبوت دی. ما
روانه اونۍ د افغانستان ملي امنیت په کابل کې رسنیو ته داسې یو کس ښکاره کړ چې په اردو ژبه یې خبرې کولې او د ملي امنیت د یوې سرچینې په وینا یاد کس د جانیخیلو په جګړه کې نیول شوی دی. یاد نیول شوی کس رسنیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی دی او افغانستان ته د جهاد لپاره راستول شوی و. د پکتیا دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وایي چې اوس مهال په سیمه کې ولسی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ډیری کورنۍ گاونډي ولسوالیو او مرکز ګردیز ته په کډه کولو مجبور شوي دي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې په ډګرونو کې پرمختګ وکړي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سیړونکي حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دولت ډېر زیات مصارف وکړي، ډېر زیات اسکر شهیدان سي، منطقه طالبان نه بیرته ونیسي، مګر هلته بیا د دې پلان نه وي، صحیح ترتیب مدیریت نه وي چې هغه څنګه وساتلی شي. جانیخیل تاسو وګورئ د دریم ځل دی چې طالبان یې نیسي او دوه ځلې دولت بیرته ځنې ونیول.
د پکتیا دولتي شورا غړي ټینګار کوي چې که د یادې ولسوالۍ د نیولو او ساتلو لپاره منظم او ځانګړي پروګرامونه جوړ نشي، لری نه ده چې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له سقوط سره مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. کولای شي په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 زموږ غږ واوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي په هیواد کې د نفاق او د قومونو د بیلولو دسیسې پیل شوي خو افغان ولس به اجازه ورنه کړي. ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي چې په دې برخه کې فعالیت کوي خپلو اهدافو ته ورسیږي. ښاغلی داودزی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د شاوخوا 300 هغو ځوانانو په ستاینه غونډه کې وکړه چې سږکال د کانکور په ازموینه کې ډېرې نمرې خپلې کړې. اخوا د کابل پوهنتون رئیس په دغو نویو محصلانو ټینګار وکړ چې د تحصیل په بهیر کې دی د هر ډول سیاسي ژبني قومي او سیمه ایز تعصب څخه لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی اندېښنه لري چې په هېواد کې د قومونو د بېلولو او د افغانانو ترمنځ د مذهبي ژبني قومي او داسې نورو تعصبونو د رامنځته کولو دسیسې پیل شوي دي. ده وویل دغه دسیسې چې په هېواد کې دننه او بهر د ځینو کړیو لخوا پیل شوي د تروریزم په څیر خطرناکې دي، خو افغان ولس به اجازه ورنه کړي چې د دغو دسیسو پیلوونکي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
هیواد له یوې دسیسې سره مخ دی. موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو کې د نامعلومو کړیو لخوا تعصب دودیږي. ښایي ځینې ناپوهې کورنۍ کړۍ د خپلو لنډمهالو سیاسي ګټو په خاطر د دغو دسیسو ښکار شوي وي، خو موږ د خپل ملت روحیه ښه پیژنو. د تعصب پر وړاندې به داسې مبارزه وکړي چې د تروریزم پر وړاندې یې کړې ده.
ښاغلي داودزی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سباندې 300 هغو ځوانانو په ستاین غونډه کې وکړې چې سکالې د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې اخیستې دي. ښاغلي داودزی وویل موږ تروریزم، طالب او داعش نشي ختمولی، خو که ویښ ونه اوسو تعصب به مو ختم کړي. په جوړې غونډه کې درې هغه محصلین چې په کانکور کې تر نورو زیاتې نمرې خپلې کړې وې وستایل شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وویل پوهنتونونه د علم تحصیل د اکادمیکو معلوماتو د حاصلولو او مسلکي ظرفیتونو د لوړولو ځای دی، خو په خواشنۍ سره چې په تېرو څو کلونو کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان د ځینو متعصبو کړیو د سلیقو ښکار شول. ښاغلي فاروقی پر دغو نوو محصلانو ټینګار وکړ چې خپل ټول پام علم او تحصیل ته واړوي او له هر ډول تعصب څخه ډډه وکړي.
د خرافاتو، تعصبونو او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې چې هڅې کوي زموږ ځوانان د خپلو شومو هیلو په خاطر استعمال کړي، پر وړاندې یې مبارزې ته ملا وتړئ.
په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوي چې ګواکې یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د دغه هېواد د خلکو ترمنځ بېلابېلو تعصبونو ته لمن وهي. خود حکومت مشرانو، ولسی او مشرانو جرګې او یو شمېر سیاست پوهانو په وار وار له حکومت غوښتي چې خپل یووالی وساتي او د روانو دسیسو ښکار نشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ اسقدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په تېرو ورځو کې اوریدلی دي، د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف له دوه ورځو راهیسې له اسلام آباده لاهور ته سفر پیل کړی دی. په داسې حال کې چې ګڼ پلویان هم په بېلابېلو ځایونو کې ولاړ وي، دی روان دی، په بېلابېلو سیمو کې خبرې کړي دي، ویناوې کړي دي، تر ډېره پورې په اردو باندې او د هغوی په سیاستونو باندې انتقاد کوي، همداراز خپل ځان حق په جانب بولي او ځینې نور موضوعاتو ته هم اشاره کړې ده. د آزاد اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال رفت انجم همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه ده له اسلام آباده. مهرباني وکړئ نواز شریف، اوس کوم ځای ته رسېدلی دی او څه ویلي دي تازه؟
جی بالکل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم کم چې نایله ګرځول شوی وو د پاناما سند په کیس کې، هغه پرون د خپل سفر چې لاهور په لاره باندې په لور چې شروع کړی وو او د مختلفو لارو د لارې هغه لاهور ته روان دی. بیګا د هغه شپه په پنډې ښار کې وو او د پنجاب هاوس کې هغه بیګا دلته کې شپه کړې ده. سهار غرمې تقریبا د پاکستان د معیاري وخت مطابق 12 بجې د دې ځای نه روان شوی دی. دا وخت وزیر اعظم نواز شریف چې دی د پنجاب په جهلم ښار کې دی او هلته کې د هغه پلویان چې دی ځای پر ځای هغه ته د خراغلاس لپاره ولاړ دي او د هغه ته استقبالیه ورکوي چې هغوی هر وخت هغه سره څنګ په څنګ بزي.
دوی څه وایي دا په خپلو خبرو کې څه ډېر یادوي، څه خبرې کوي دغه مهم
وزیر اعظم لاړ شي؟ هغه پخپلو تقریرونو کې په بار بار دعوی چې د سپریم کورټ فیصله هغه منی، خو هغه بیا هم اولس ته ځي او اولس نه به تپوس کوي چې هغه دې فیصلې ته.
یو څه بل هم راته وایي، دا چې په جی ټی روډ باندې ځي، په بیلابیلو ښارونو باندې ګرځي، ویل کېږي لارې بندې وي او ډېر بیروبار او رش جوړیږي. خلک په څال کې د دغو سیمو د خپل پلویان څه وایي؟ څه شور ماشور خو به یې نه جوړ کړی.
سنده سی فلحال خدا سی بد واقع پیخ نظر آپ مخت شوی زکا چه زی پر زی بانی دا کمپلویان دی اغی کمپونا چوکر دی والتا دا استقبال دا پارا ولاد دی خو دا ویلکی گی چه دا پلویانو او دا پورا چه دا سمرا کافلا روانا دا دی دا سیکیورٹی لپارا چه دی نو کافی امنیتی اہلکاران چکم دی اغا تاکل شوی دی تقریبا دونی مزر نزیات امنیتی زواکون اہلکاران دی چه دی زی پر زی دی دا سیکیورٹی کم دی اغا دی کئی دی نیلا دا وقت وزیر اعظم دا جہلم پا دینا خارکی دی والد اغی یو مختصر شان دی خطابو کو وغی دا اویل چه دا پاکستان اولس اوس هم نواز شریف چه دی اغا خپل لیڈر گنی او اغی با دا اولس پا مرستا یو نمی پاکستان جوڑی او هم دا دی مقابلہ با اغی دا اولس پا طاقت بانی که او انشاءاللہ پاکستان کی با دا دی چکم حکومت تی یا دا دی چکم روانی حلی زلی دی ابوم دا سے جاری بی مختصر یو مختصر تقریر اوس هم اغی کرده دی او دا وقت اغا پا جہلم خار کے اوس هم دا پلویان پرش کی اغی چس هم رش تیل دکی
جانده اوس رفت انجم و دا آزادی اروپا راڈیو دا مشال سنگی خبریالا پا اسلام آباد لاہور ته د نواز شریف د سفر په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات اورول. نواز شریف له تیرې ورځې راهیسې خپل سفر پیل کړی دی، پرون شپه په پنډی کې و، اوس په جیلم د پنجاب کې دی، هلته خپلو پلویانو ته وینا کوي. تر ډیره پورې د سپریم کورټ له پریکړې سره همغږی دی، خو وایي چې خلکو ته په مراجعې به داسې یو پاکستان جوړوي چې د خلکو په خوښه به وي. د نواز شریف د سفر په اړه باندې نور جزئیات هم تاسو ته په پروګرامونو کې اورو. متحده ایالاتونو د چهارشنبه پورې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلې د پروګرام دوام د رژیم او خلکو د بربادۍ سبب کېدای شي. په سختو ټکو بیان شوی دا خبرداری د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ورکړ. په دې اړه تفصیل د اجمالانت په رپورت کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس په خبرداری کې پر شمالي کوریا ټینګار شوی چې د خپل ځان منځوي کول د پای ته ورسوي او د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام دی ودروي. ښاغلي ماتیس ویلي شمالي کوریا به د وسلو هر ډول سیالي او کړکیچ چې پایلوي یې وبایلي. د ماتیس له دې خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا خپل هغه خبرداری بیا تکرار کړ چې د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن وشتونکي توغندي وتوغوي او زیاته کړې ده چې دوی هغه پلان نهایي کوي چې غواړي د جاپان په ټاپوګانو او د ګوام سواحلو ته نږدې پر اوبو څلور توغندي وتوغوي. پیونګیانګ همدارنګه د امریکا وروستۍ خبرداری هم بې معنا بللې او ویلي دي چې د امریکا له ولسمشر سره خبرو ته نه دي چمتو. د پینګیانګ واشنگتن ترمنځ یو بل ته دا ګواښونه په داسې حال کې تبادله کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا پر خاوره د شمالي کوریا د برید احتمال په اړه د اندېښنه نه کوي. شمالي کوریا پر ګوام د برید خبرداری څو ساعته وروسته لاغه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد ته اخطار ورکړ چې که بل ځلې امریکا ته ګواښ وکړ له داسې اور او غضب سره به مخ شي چې نړۍ تر اوسه ساری نه دی لیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ولسمشر ټرمپ د دې سخت خبرداری په اړه وایي.
What the president is doing is sending a strong message to North Korea.
تلرسن وای هغه چې د امریکا ولسمشر کوي د شمالي کوریا ته په واداسه ژبه سخت پیغام ورکړي چې د دې هواد رهبر کیم جونګ اون پرې پوهیږي، ځکه هغه داسې نه ښکاري چې په ډیپلوماټیک ژبه دی پوښي. زه فکر کوم ولسمشر غوښتل شمالي کوریا رژیم ته روښانه کړي چې امریکا د خپل دفاع لپاره له شک پرته وړتیا لري او د خپل ځان او خپل متحدانو دفاع د سپینې ماڼۍ او پینګیانګ ترمنځ کړکېچ وروسته لاغې چې شمالي کوریا د جولای په میاشت کې د توغندیو دوه ازموینې وکړي نور هم تود شو.
ازادي راډیو ته غوښتاست. تر اوس به په افغانستان کې څلور بجې او اتویش دقیقې دي. د زابل ولایت د ځینو عامو خلکو غږونه درته خبرو چې په بېلابېلو موضوعګانو له موږ سره خبرې کړي دي.
نوم می شم زلاد او د زابل ولایت مرکز کلات خصوصونکو یم. زابل چې ته د دیاتو سونو سره مخ ته کمیټي وضعیت کې د سیاحت امنیت په وضعیت کې او ک شاروالی
زه احمد الله زابل ولایت مرکز خصوصونکو کټک تکلی مو دلته خلک ډیر بیکاری قربت په فکر کې ژوند کې ما ولای خپل شکر بار تجارت او زمینداریم شو کاربار شو وضعیت ډیر شو اوس دا اوس حالات خو کاربار ډیر دی په سوید.
زما نوم احسان الله دی، د زابل ولایت سوری ولسوالی اوسیدونکی یم. سوری ولسوالی کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم. په سوری ولسوالی کې د معرف لخوا څخه مکتب ډیر کمزوری دی او وری تعمیر او کتابونه کرتاسیا شی هم نه لري، ځکه وری معلمان هم کمزوری دي، لیسانس نشته نو درسونه هم کمزوري دي.
زما نوم حیات الله جهانی ده، زابل ولایت مرکز کلات کې اوسېدونکی. په زابل ولایت کې ډېر خاص مشکلات دي، هغه د زابل د خلکو ګټ شتون دي. زابل په ښار کې داخلي ښار کې خلک چې دي ډېر بیکار دي، خلک نشي توکو باندې اخته دي. خلک داسې پروژې داسې کار شروالۍ د خوا څخه یا داسې نور مشتاتو خوا څخه دوی ته کارونه نه دي پیدا شوي، ترڅو دا خلک له نشي توکو څخه، له بیکارۍ څخه، د خارج د تګ څخه دوی راوګرځېږي. ترڅو
د زابل یم، نوم یې صدیقالله ده، د سیانک اوسېدونکی یم. کاروبار نشته، د اوس دغسې خونه نه ده. خلک پخوا په لږ پیسو باندې خلک نه توکي خوښه ده کاروبار، بس د غونه ګزاره کوي. اصلي خونه خلک په لږ پیسو کې نات نه کوي، کاروبار خوښه ده د غونه، بس ګزاره شي. کار کوي بیا کار شته، کار کوي بیا کار پیدا کوي، کار شته.
ازادي رادیو ته غوښتا سم کولای شي په بیلابیل موضوعګانو باندې ازادي رادیو سره خپل خبري شریک کړي. په غږ ثبتونکو ماشينونو همدارس زموږ خبريالانو سره کولای شي په بیلابیل برخو کې خبري وکړي. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دي. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ملالی بشیر وایي.
د 209 شاهین قلی اردو د هلیکوپټرو د هوایی حملو په نتیجه کې د سریپول په لغمان سیمه کې د طالبانو هغه قومندان وژل سو چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د ملکیانو په وژلو کې لاس درلود. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د سریپول ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوې دي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ په نښته کې د انصار په نوم د داعش ډلې یو قومندان وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي فساد د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په کابینه کې د تغییراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د ننګرهار ولایت په مهمندرې ولسوالۍ کې څلور کسان د چاودیدونکو توکو سره نیول سوي دي. امریکا د روان کال په سر کې وروسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول، خو دا خبره اوس امریکایي چارواکو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې کډ اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپل خلکو د بربادي سبب سي. د پاکستان لواک لري کلایسوي صدر اعظم نواز شریف پرون پر اول پنده کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ستري محکمې هغه پریکړه چې د ناسب سوي شتمنو په خاطر لدندې لري کړي، رائے ورکونکو ته یو سپکاوی دی.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه سباون کاکړ وای.
د سپورت ورځنې هنداره.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ نن د زونو په کچه د غازی امان الله خان یو ورځنی سیالي پیل کړې. د غلوبي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي، د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د الف دریز ورکوونکو سیالي دي او د افغانستان 50 زون لوبډلې پکې ګډون لري چې نه ورځې به دوام وکړي. د لوبي په خوست ولایت کې پیل شوې، خو پایلو به په ننګرهار کې د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال لیګ ساحلي سیالي پیل شوې ده. دغه فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر ازادي رادیو وویل چې په دغه سیالیو کې هغه لوبډلې لوبیل چې لدې وړاندې شې سیالي ترسره کړي او لدې لارې غواړي لوبغاړي لا پیاوړي شي. ښاغلی کارګر وایي چې د دغو لوبو لومړۍ سیالي نن د طوفان او خراسان لوبډل ترمن ترسره کیږي. او ورسې خبر دا چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ورزشي فدراسیون مسؤل وایي چې په کابل کې د سکوهنی سری ترسره کوي. دا سری د بوکس بابا په نوم یادیږي چې په کې د کابل د کلبونو لوبغاړي ګډون لري. د یاد وزارت د ورزشي فدراسیون د نشراتو مسؤل ذبیح الله شهزاد آزادی رادیو ویل چې دغه سیالي به یو ورځ دوام وکړي او د غوره شو لوبغاړو څخه به ملي ټیم ته هم لوبغاړي معرفي شي. شهزاد زیاتوي چې د دغو سیالیو هدف د بوکس بابا په نوم د پخواني لوبغاړي د ورځې او یاد منځل دي.
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي رډیو په ویب سټ کتلی شئ. په ننګرهار کې له یوې خوا د ګرمۍ سخت موسم دی او بلخوا په دې ولایت کې د برېښنا پرچاوي پر خلکو ژوند تریخ کړی دی. په دې ولایت کې کله د برېښنا پرچاوي ورکه شي او کله بیا 8 ساعتونو ته ورسي. اوس بیا په دې ولایت کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده چې اصلي لامل یې څه دی؟ د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری د ننګرهار د برېښنا له رئیس امید صباح سره ځانګړې مرکه کړې او په لومړي سر کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي په اړه پوښتنه کړې ده. دغه مرکه سره واورئ. وروسته له هغه هم 2 اونیز پروګرامونه د یونیسف په همکارۍ د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی او بیا د کور کلی پروګرام.
د پرچاوي موضوع چې تاسو کومه یاده کړه هغه 3 ورځې مخکې د کابل څخه هم او د نګرار څخه هم مشترک حیات ناستا درلودله نغلو په بند کې. ټول افغانستان ته معلوم ده چې 2 میاشتې کېږي د کابل نه نیولې تر نګرار پورې بارانونه هیڅ نشته او بارانونو د کمښت وجه هم دلته مهمه ده. د بند د نغلو د بند کومه د اوبو ارتفاع چې کومه یو ده هغه زخته زیاته کمه شوې ده او همچنان د ډرونټې د بند چې اوس عملا د یوکراین هیواد 15 انجینران هلته کار کوي په مختلفو توربینونو باندې هلته هم د اوبو ارتفاع حد نه زیاته کچه شوې ده.
بله د سطح کمول دا څومره وخت کېږي چې دغه ستونزه راولاړ شوې
ده؟ د اوبو د سطح کمول زه فکر کوم چې د 1 هفتې نه را په دې خواته دا اوبه کمې شوې دي. د منګ د پرچاوي سیستم څنګه منګ جوړ ک دلته په ننګرهار کې منګ د یو اساسي تقسیم اوقات په اساس باندې چې تاسو یې لیدلی شئ دلته چې تاسو ته بیلګې در ښودلی شم او د ولایت مختلفې برخې چالانېدل او بیرته پرچاوي 3 ساعته 4 ساعته هر فیډر کې فیډر د منګه منطقه یي نو د همدغې د وجه نه زه ویلی شم چې په 4 ساعتو کې 4 ساعتو کې 4 ساعته پرچاوي وي په ننګرهار کې.
4 ساعته څه رقم 4 د شپې د خوانې 4 د ورځې د خوانې تقریبا
اوس زه تاسو ته خپل هغه ویلی شم 4 ساعت عمومی پرچاوی ده مثلا د شپې د ورځې د خوانه ده پروګرام ده. د شپې د خوانه منګ یو اساسي سیستم باندې دلته کار کړی ده چې هغه فابریکات دي په ننګرهار کې صنعتي فابریکات دي مطلق تاسو وګورئ سروې کولای شئ چې فابریکات 4 ساعته 4.5 ساعته 16 ساعته مطلق پرچاوی په دغه وسینی حالت کې
د اوبو سطح 2% دومره کمه شوې ده چې دومره غټ تغییر پکې راغلی دی چې 8 ساعته د برق پرچاوي
فکس 8 ساعته نه ده مختلف
اعمال دي. مګر موږ چې موږ عملا ولیدل د خلکو سره مرکې وکړي د 4 ساعت د ورځې 4 ساعت د شپې دي.
هو زه بیرته راځم کمبود د برق کله چې موږ دریم ترانسفارمر نصب ک دغه انرژي مشکل حل شو تاسو په جریان کې چې نصب د دریم ترانسفارمر سره د ننګرهار اکثره مشکل حل شو یعنی په هغه وخت کې 8 ساعته برق و په 4 ساعتو کې
بالکل
4 ساعته شو بیرته اوس 8 ساعته یا 8 ساعته یا 8 ساعته کنه کمښت د اوبو یو ملي فاکتور ده اوس یو ملي موضوع ده. ماشینونه دا اوس ولاړ دي د منګ دوه دانې عینن د یوکراین خلک کار پی کوي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو له ازادي رادیو څخه د هر ماشوم خبرونه ته مو خره غلاست وایو. نن موږ سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر محمد عارف عرفان دی. نوموړی د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه خبرې کوي. لومړی به راته وایي چې د پولیو ناروغي څومره خطرناک ده.
پلانډه کده سوایم چې دا د دوایمې نړیوالې جګړې نوروسته د اټومي بم نوروسته یو ستر خطر انساني ټولنې ته بلل شوی دی. تصور وکړئ چې د شلمې پیړۍ په شروع کې د دې ډېر غټ فیصله اپیدمیګان رامنځته شوی دی یعنې د پکتلوي شکل باندې ولسونه ته صدمه رسولې ده. موف کړي دي په زرهاو انسانان فلج کړي دي. مثلا امریکا کې په یو کال کې 40,000 انسانان فلج کړي دي. د دې په شان باندې تر دې حد پورې دوی په خطر کې وو چې خلک کورنۍ قرنطین کولې چې خلک راونه وزي د کورونو نه او حتی که څوک راوتل دی غوی په مقابل کې به دوی به جریمه کېدل. نو دا ډېرې زیاتې پېښې د دې په جامعه کې موجودې وې تر څو چې په 1980 کلونو کې د واکسین د رامنځته کېدو په نتیجه کې بیا د دې پېښې په مجموع کې په نړۍ کې تر کنټرول لاندې راغلي دي. په 1950 کال کې د دې تقریبا 350,000 پېښې موجودې وې او بلاخره همدغه د پولیو د منځه وړلو نړیوال انسیاتیف ورته وایي او په اصطلاح ابتکار د دې په نتیجه کې بلاخره په دنیا کې یوازې درې هیوادونه دي چې یو نایجیریا ده، پاکستان ده، افغانستان ده. چې په دې
کې هم د پولیو
پېښېشته نایجیریا کې سږ کال پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، پاکستان کې یوازې درې پېښې دي، افغانستان کې هم 15 پېښې راپور ورکړل.
دا پېښې د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا پېښې د افغانستان یوه پېښه په قندوز کې ده، یوه پېښه په قندار کې دي او په هلمند کې.
بله،
مجموع کې د غدرې ولایتونو کې د پیکي راپور ورکړل شوی دی.
د پولیو د ناروغي د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د عامه روغتیا اساسي هدف دا دی چې انسانان په روغتیا او په صحت کې ژوند وکړي. د ټول اساسي هدف دا دی. موست دې هدف د لاسته راوړلو لپاره په درې قدمو کې یا په درې مرحلو کې د عامه روغتیا فعالیتونه تنظیم شوی دي. لومړی مرحله چې ده د وقایوي مرحله ده، په دې کې حفظ صحه ده، په دې کې غذا ده، په دې کې خوب ده، په دې کې سپورت ده، په دې کې رواني روغتیا ده، په دې کې ټول هغه اقدامات شامل دي چې یو سړی ناروغ نشي. واکسیناسیون یا واکسین چې پولیو هم په دې کې اساسي جز ده، ده هم د دې وقایوي اقدامات جملې نه ګڼل کیږي چې اول کې د واکسین په ورکولو باندې موږ د ماشوم یا په مجموع کې د انسانانو دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم فعالیږي یا راویښیږي او په حقیقت کې آماده کیږي د دې لپاره چې په آینده کې کوم میکروب همدغه میکروب ور داخل شي نو وجود به د هغه په مقابل کې دفاع وکړي.
کله چې یو څوک په پولیو باندې اخته کیږي آیا دا مرض علاج هم لري؟
نه، علاج نه لري. وزنه لاره واکسیناسیون دی، واکسین دی چې د دې ته واکسین ورکول کیږي. واکسین کاملا مسئول دی، تر ټولو نه ارزانه لار، تر ټولو نه موثره لار، اغیزمنه لار فقط واکسین دی. او البته یو بل شی هم هغه دی چې چون د خپل د پولیو واکسین د ناپاک او ناول اوبو او د ناپاک او ناول خوړو د لار نه انتقالیږي میکروب زی ازمی سیستم ته، د ازمی سیستم نه د میډي د کلمو نه د داخليږي عصبي سیستم ته، عصبي سیستم کې تر حمله لاندې راولي او د فلج سبب کیږي. نو خپل د سلسله مراتول د پاکي او صفايي مراتول د فقط کې یو مخنیوای دی د دینه چې انسان په پولیو باندې
اختنسی.
خو هغه اساسي لاره چې تر ټولو مهمه ده هغه د واکسین تطبیقول دی چې په هغه باندې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم د انسان معافیتي سیستم هغه راویښ شي، هغه فعال شي او پاینده کې د دې میکروب په مقابل کې وجود دفاع او هغه ورکی مسؤلیت ورکړي.
څنګه دا په کلیو باندې کې آیا خلک ازریږي چې خپل ماشومان واکسین کړي؟
اوس خو الحمدلله تر ډیره حد پورې د خلکو د پوهاوی کچه لوړه شوې ده. د میډیاګان، رادیو، تلویزیون، اخبار مختلف در رسنه چی دیده د خلکو د پوهاوی سطح لوړه کړی ده. ډیر خلک په دې باندې پویږي چې دا د دې په خیر باندې دی، د دې په فایده باندې دی، د اولادونه د دایمي فلج او د معیوبیت نساتی نو همکاري کوي. خو ځین ځایونو کې فقط هغه هم د ناپوهي ورته وایم یا د بې علمۍ په وجه ورته وایم، بې سوادۍ په وجه یا د غلطو تبلیغاتو په وجه باندې ځین خلکو ته ځین سوالونه یا شبهې شکوک موجود دي، شته دي چې هغوی مخالفت کوي. خو هغه
څه رقم سوالونه دوی سره ستاسو
مثلا ځینې دا د غرب یو د حساب ولې فکر کوي چې دا د مسلمانانو په ضد باندې هغه دی یا ځینې یو توطیه ده. دویم سوال دا دی چې دا میندو په جنسي یا په تولد تناسل باندې منفي اغیزه کوي. ځینې سره دا هغه دی چې په اصطلاح د دینی غیرت باندې منفي اغیزه کوي. ځینې خلک د سوالونه لري چې دا البته د دې کې کوم مواد چې دی هغه شری نقطه نظر مثال تر سوال دی دي حرام دی یا هغه مشکل لري، د ته ورته ډېر پوښتنې دي. نو هغه البته هم ډاکټرانو هم دینی علما او د ټول نړۍ په سطح غیته ډېر مثبت او قناعت ورکوونکي ځوابونه ورکړي دي چې دا ټول خالی افواهات او د پوهې د نشتون په نتیجه کې دا سوالونه پیدا کیږي. څوک چې پوهیږي هغه سره دا سوال نشته.
څومره خلکو سره دا سوالونه حل سي ویل کته استویل
کوایم د ټول مملکت په سطح باندې چې په میلیونو ډېر میلیونو نفوس لرو نو دا به ډېر په فیصدی کې ناراضي تقریبا په ډېر کم فیصدی باندې د خلکو سره دا سوالونه هغه شته دي په کلی باندې. دا دقیق ارقام نشته چې زه وسوایم چې مثال په دومره فیصدی باندې خلک هغه کوي، ولی په مجموع کې یعنی په ډیره کمه فیصدی باندې د مخالفت موجود دی.
د پولیو واکسین څو ځله ماشوم ته ورکول کیږي؟
پولیو واکسین باید تر 15 کلنې مخکې 15 ځله ماشوم ته دای باید واکسین شي. عادي حالاتو کې چې مثلا په نور نړۍ کې کوم ماشوم چي چې دوی د ژوند ساته د صحت ساته د روغتیا معیارات وګړي ډیر لوړ دي او په لوړ خو شرایط کې ژوند کوي. البته تب نقطه نظر په هغو ساحاتو کې چې الته اندیمیک ساحاتی یعنی الته د دغه میکروب په ډیر هغه باندې موجود دی، یعنی خطر د خپراوی ډیر دی یا د دې مرض د خپرېدو ډیر خطر موجود دی، الته بیا باید د شمیر هغه نه دی په هر ځل چې کمپاین کیږي معمولا باید دوی ته واکسین ورکړل شي.
کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شوی وي دغه وخت هم دته واکسین ورکول کیږي؟
پولیو باندې خو چې هغه شو معنا ده چې نور خو هغه
ګټ نه کوي، ګټ
نه کوي، ګټ نه کوي،
یعنی د پیاو داسې مرض اخته کیږي چې هغه هیڅ علاج نه لري،
علاج نه لري نه د مخکې د دې نه باید ورکول
شي. بله، نو د تاسو مشوره کورنۍ ته څه راځي دغه د پولیو د واکسین پر وړاندې بې تفاوت ونه اوسي؟
کاملا کاملا، دا یو انساني اسلامي اخلاقي او صحي مکلفیت دی چې دوی خپل ماشومان باید په ټولو هغو امکاناتو باندې چې لري غاده مختلف امراض د پولیو په مقابل کې د واکسین کی او د دوی په خیر باندې کار دی. یعنی ته ټول ګوره ډیره جالب خبره ده چې په ټوله دنیا کې د امراض د بین تللې دی، یوازې په درې ملکونو کې دوه ملکونو کې دا شای پات دی. معنا دا ده چې دا د کنټرول وړ یو مریضی ده او د ټوله نړۍ د ته یعنی شمنه ده چې د مریضی باندې بین وړي.
دغه د پولیو د واکسین لپاره کوم کمپاینونه چکیږي؟ دا په کال کې څو ځلې ټول کال څه رقمي؟
نو دا خو په هر فصل کې عمدتاً واکسینونه ای اساسي واکسینونه
اوس بیا دغه کمپاینونه شروع شوی دي.
کمپاینونه شروع شوی دي ځین اساسي ک په نام د ان ایډیز باندې یادیږي چې د واکسیناسیون ملي ورځ دي، ځین بیا سب ان ایډیز دي چې فری ورځ دي، هر میاشت تقریبا دا شی تکراری.
در من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي پکل اوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
پیدا سودا ما شوم دی خپل پینس کښ کو اتی ما شوم پینس لو دله وچ شدی ورکو
دی وی مور خبرې مو ورې دی چې ویلې ماشوم ته خپل شې دی نه دی ورکړي، نو ځکه له بیلا بیل سیستم جو سره مخ دی. یو شمیر نوري مېرمنې هم ورته ستونزې دی بي. له ازادي رادیو سره اوسې. در منو ورګونکو تیرونه د سی کارکونکو لخوا د مور په شودو د تغذیه د اونیتر ان وان لاندې په ټوله نړۍ کې اول منزل شو. د امرختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې ډاکټر نور الله الفت وایي چې په دې اونۍ کې د دوی ډیر کوشش دا و چې د خلکو عامه پوهاوی د مور د شودو د ارزښت پاک زیات کړي، ځکه له هم په اکثر سیمو کې ځینې خلک د مور د شودو په اهمیت څومره چې ښایي نه پوهیږي. کله چې موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو هلته مو هم په لسګونو هغه ماشومان ولیدل چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته وو. هغو ماشومانو چې د مور شیدې نه وې رودلې خوارځواکي یا سوی تغذیه شوي وو. دا چې د کومو دلایلو له مخې ماشوم ته د مور شیدې نه رسیږي په خبرونه کې اورپنی غږیږو. لومړی د غنیا خبري او روچ وی کلیل مسا یو کلن شي. د دې لپاره د مور له شیدو څخه بیلوي چې غواړي انګور بل ماشوم پیدا کړي. هغه د ډیرو ماشومانو راوړل هم له خپلوانو سره د سیالۍ لپاره غوره ګڼي.
نن یې تل وختي تن پرېږدي بیا بل په داس کوي. هغه یې بیلوي او دا یو کلن ته بیا ورکولې چور ده بیخي شیدې نه ورکوو. دا اوسو یې تغذیې وسته مشته کړي. نور هر څه خواړه وبه خواړه شولې خوړلې ګوریګانې خوړلې ده ته رسې تا چا شیدې ورکړل. هو یو پاکټ یې څه نه مشته کړی او خدای هغه هم بیا خلاص دي بیا مورته نه دي ورکړي.
په روغتون کې مو داسې مېرمنې هم ولیدې چې خپلو مانو ته د شودو د نور کولو په واجه هغوی خورځ وکی کړی وو. خو دوی لا هم په دې نه پوهېدي چې علت څه دی. د دوو مېرمنو خبرې په دې اکله واورئ.
چویته دلته له چا سره بسترې؟
سمیولا
سره. سمیولا د څه کېږي؟
زوی مې.
څه پیسې ویدي؟
سوی ته غازي.
ولې سوی ته غازي؟ څه
خدایسته زه څه خبره یم.
شیدې دې خپلې ورکړي؟
یا شیدې مې نهسته خپل لا اوله ورځ مې لا نه یې.
ولې نه وي؟
تا نه یې
بیر خیت شی ورکول
دغه پوډر شتي ورکول مرغی چاپ شتي ورکول تر اوس پورې غوک
څومره وخت دې ته پوډر شتي ورکړي؟
تا څلور میاست کې ورکول
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي.
و ډنګر خلاونه ور نه دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډیری
څه مریض لري اوس؟
اوس دغه سوی تغذیه مرضې د لمخې دغه سوی تغذیه مرضې و له خلې له نسې تبعیه یسالیه.
لکم جراغلی
لا باګرا
پدې زوی دې څه ویلي؟
دوه میاشتې نه چې یې ستا په خو پاس له دوه میاشتې دا غاسه تا غازي
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کم
کم دې
او
والد شو دې کم دې
زه صبر
چې شي خوري خوراک څه کې
خوراک چې دا کو څه کټه ماته دا خو
مثلا کوم شان دې خوري
بانجان بامیا کدوګاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زیو غټل نو سکلا سړی کور کې ناس
د کورنۍ او د بیغوري لواجې چې مور ته د حمل په دوران کې مناسب خوړه نه برابروي او له رواني پلوه هم خوشاله نه ساتي. ځینې ماشومان دومره کمزوري نړۍ ته راځي چې بیا د مور شیدې رودلې هم نشي. سعدیه لم داسې مېرمنو څخه ده
کله چې پیدا شو د ماشوم د خپل په نسو کښ کوله اته ماشوم پات شو اسو په نسو رودلې
بیا ډاکټر ته ورنغې
ډاکټر لام ډاکټر څومره وسو سره کو خو به ته ما غره کم ده
شو دې نسو رودلې
نه نسو رودلې
خپګان یو لغو دلایلو څخه دی چې د مور شیدې وچوي. په دې اکله هم له دوو مېرمنو سره غږېدلې یو.
جیلا جیلا څومره وخت کېږي چې زه د ماشوم سره بسترې
یو مسله سپی کېږي
دا د څه کېږي؟
دا لور نه ده دا نه دامن ده
خپلې شیدې دې ورکړي؟
نه شیدې مې نهسته وچه ده وچ شیدې ورکوم.
چی ورکې؟
وچ شیدې.
په کور کې خو به څه جګرخوني او خپګان څه نه لري؟
بند لري بله بند لري.
ښه ته کور کې بله بند لري؟ بیا جنجال کی دی سره
کایول مری سوچې چې ډاکټر ته پوښتنه وکړي چې څومره بل مې
بندي وای
چې کور کې وو چې دی خلاص یو چې دی ورکې و چې چې دی راوړي هم چې لکې راوړي ته ټول کې دی ورکې
دا ایته خوند هي وای ولی چې دی راوړي به خوند نه وته وای چې ماشوم باندې څه وکړه
خبر مانی زه دې څنګه
دغه خبر مانی نو ته کور کې بیا هم دومره ډېرې جګرخونې کې چې شیدې دې مو چیسوې
سویکه خپل زه چې جګرخونه شم شیدې مې وچیشي چې جګرخونه نه وم خاوم آرام هم شیدې مې وي.
معمولا کوم مسایل د جګرخونه کېږي؟
سړی مثال سړی په کار شي دیګ دې سم نه دی کړای سړی سم غذا ورنکو کور کې دی نیستی وي او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کېږي.
او
اولاد مری شي ورته جګرخونه شي پیسې ونه لري تداوی دی ونه شي جګرخونه کېږي ټول جګرخونی
بل اخر شیدې وچیسي او ورکه ماشوم وګای پاتې
شي
یو
ایتو په نظر ا دغه ستونزې حل څه کېدلی شي ته خپله باید څه وکړې چې جگرخونی ونه کې او شیدې دې وچې نسی
جگرخونی خود ما په لاس نه ده جگرخونی هغه نفر چې ونه کا چې ښه پیسې ولري جگرخونی نه کا چې پیسې ونه لري جگرخونی جگرخونی در ټول
د کور غړي څومره په تا باندې پام ده متوجې دي او نه غواړي چې جگرخونی سي
هیڅ متوجې نه دي ماته هیڅ ما پام نه کا جگرخونی ټوله ماته پیدا
کړې هیڅ څوک دې قصه کې نه دي
نه نه
او بل اخر تاوان څوک یې
زه تاوان زه چې زه ډېره جگرخونی شم ماته سبي تک پیدا کیږي
او له تا سره خدای وړکای بچای دې تاوان کوي کنه
وګای پات کیږي چې شیدې ورکم شیدې نه
ای ته خوان په دې خبرو پیږي چې کله ته خفای نو شیدې دې وچیږي او بچای دې وګای پات کیږي آیا په دې پیږي
او ولی نه پیږي او
بی پروا ده
بی پروا
هغه میرمنې چې ژر ژر ماشومان راوړي دا چې اول ماشوم ته په کافي اندازه شیدې نشي ورکوي په لوی لاس یې په خورځوکه یخته کوي د کندهار اوسېدونکې مریم هم دا خبره کوي
کوچنی دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس اتی دې له تی جلا کړ ډاکټر څنګه ور وره غل دا خراب شیدې نه ور کړ شیدې مخ وچ سو نتی پریک دا پودر شیدې ورته راوړي اتی شنې غاړي ونیو ل شنې غاړي چې په ټخې ټخې و ټخې ولا ټخې چې په تبې سو ل تبې چې په دا عمل و استراکه کو
او ولاتي ټول دا چې مور شیدې نه دي خوړلې
نه دي خوړل بل کوچنی په نس او په وچ سو دا یو نمبر شیدې ور کول ته له وخت کم
دومره بیوزلی کورنۍ هم شته چې سوال کوي بیا خپل بچو ته وچې شیدې اخلي ځکه مورې شیدې نه لري دوه بیا کلنه نیا وایي چې د ګدایي په پیسو وچې شیدې اخلي بیا یې هم لمسی ورنه مړ شي
دا لس دانې مړ شوي دي او دا اولسم دي دا چې پیدا شي غټ غټ ښکلې ښکلې سطره سطره بیا دا تی نه خوري دا کش نه کوي او داسې ډنګر کوي دا
شیدې نه لري
نه مور شیدې نه لري دا وخوري چې شیدو پیدا شي که نه چې نه خوري وچه کېږي که نه دا د شپږ میاشتې دي وګوره خیر راټوله وټوله وټوله شیدو ورته اخلو بیا دوه ورځ هم نه کېږي څلور ورځ هم نه کېږي بیا وږي کېږي بیا ټوله
خیر راټولوي بیا دې ته شیدې اخلي
هو خیر راټوله زوی به لیونی ده دا ټیمان نه ده دا ټولوي
سره له دې چې پیسې هم نه لري او ماشوم هم در له غاړې داسې باید پوډري شیدې ورته واخلئ
پیسې ټوله ځان ته ډوډۍ نه خورو قطغ نه خورو څه شی نه خورو دې ته شیدو اخلو خیر راټولول شیدو ورته واخلو بیا هم داسې چې کېږي مړ کېږي
روزو دیتا چه ولی زنی میرمن شدی نلری یای پی کمی بی او دی حل لاری چکی دلیشی ده آمی رختیا پا وزارت که ده ماشمانو ده تغذیه دی برخی مسئول دکتر هماین لودین نمو پختیلی چه ولی دیوش میر میرمنو شدی کمی یا هم نوی
یو ده آغی سخا ده ناسمو طریقو استعمال ولی او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم کله چې دغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شودې تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمنغه وخت د مور شودې کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتواله دي اندی ډیری مصرفی دی او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغرې ته خوارې ته ضعیفې ستا شودې نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي تر حال کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته
ډاکټر لودین ویل چې ځینې میرمنې ماشوم ته د شیدو ورکولو په طریقه نه پوهیږي نو ځکه یې د وخت په تیریدلو سره شیدې وچې شي هغه به راته وایي چې مور څه ډول خپل ماشوم ته شیدې ورکړي
لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو سلور نخې لري که دغه سلور نخې وي نو ماشوم ته ښې شیدې ځي او بل نوبت لپاره ښې نورې تولیدیږي لومړی په هغه وخت کې چې د ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي په هغې باندې فشار واردوي او کله چې فشار وارد شو شودې خارجیږي دویم نخې دادا د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخټی وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخټی وي نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي. هوا چې داخله نشو ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي او د هاغه وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده تنه د مور شیدې راکش کوي. دریمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شدو د ورکولو په ځای کې ده هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولې کې وي ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور ترمنځ فاصله ډیره نه وي. دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شیدې نه رودل کیږي. نو بالاخره دغه څلورو نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شیدې ماشوم ته لاړې نه شي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي.
قدر من دوستانو د ډاکټر په خبرو کې روښانه شو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. مور ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا دا تی سرا اوخړ چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دے سرا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ پچے تک یا شولا کا شگارا شڑی